نن په کابل کې دوه انتحاري حملو د ازادي رادیو د درې خبريالانو په شمول لږ تر لږه 9 کسان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې په نن د کابل په دوه انتحاري حملو غږیږو چې لږ تر لږه 9 کسان پکې وشل شوي دي او ګڼ نور پکې ټپیان دي. د ازادي رادیو درې تنه خبریالان سباون کاکر او همدارنګه حنان وبخی، همدارنګه زموږ بل خبریال حنان زی او محرم او دوستانو زما معذرت ومنئ، او محرم دورانی چې د ازادي رادیو همکار وه په دې پیښه کې وژل شوي دي. په دې موضوع به هم له کابل نه په ژوندۍ بڼه معلومات راټولوو، له نورو لورو سره هم غږیږو، له حکومتي چارواکو سره هم مرکې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
اوریدونکو پام وکړئ، د خبرونو سرخط د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي په کابل کې د نننیو حملو په اړه څېړنې کیږي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي په دامان ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر موټرو په انتحاري حمله کې 11 ملکي وګړي وژل شوي چې کوچنیان پکې شامل دي. او په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهرچیانو مشر نیکول پاشینیان نن رسمن د هغه د ائتلاف د ګوند لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو. پوره خبر نو اوري. د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د دریو کارکونکو عباد الله حنانزي، سباون کاکړ او محرم درانی په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په دې انتحاري حملو کې 9 تنه زخمیان دي. د وزارت بیان وحید الله مهجروه نن ازادي راډیو ته وویل چې د مړو په شمیر کې شایي بدلون راسي. دواړه حملې په پرله پسې ډول نن د کابل په 6 سیمه کې وسوې. د حملو مسؤلیت د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش منلې دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې پر خبریالانو مخامخ او امدی حمله شوې ده. مینپال وویل د حملو په اړه څېړنه کیږي.
په دې کې شک نشته چې دا برید لومړی زموږ پر امنیتي سرتیرو تر هغه وروسته مستقیما خبري اعلان په نشر شوي دي. او لومړی څېړنې هم همدا شي چې سره کیمره ده او د خبریال په جامه کې هلته ځان څولی دي. د ژورنالیستانو په منځ کې انفجار کړی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون حملې غندلې او په خبر پاڼه کې ویلي چې پر خبريالانو او نورو ملکي وګړو حملې وحشیانه، غیر انساني او غیر قانوني کار دی. د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د امریکا سفارت او د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټر قومنداني هم ورته بیانونه خبره کړې دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن حمله کوونکو ته ویلي چې دا تیروتنه دي نه کوي چې داسې حملې به د افغانستان له خلکو د ملاتړ لپاره د هغوی تعهد کمزوري کړي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وايي په دامان ولسوالۍ کې نن په بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې 11 ملکي وګړي چې زیات پکې ماشومان دي ووژل شو. په حمله کې د شپږو بهرنیو عسکرو او دوه افغان عسکرو په ګډون 11 ملکي وګړي زخمیان شوي دي. د کندهار د امنیه قومندان د دفتر مسول نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې حمله د افغانستان د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته نږدې وسوه. د کندهار د دامان ولسوالۍ د عبدالله کاریز په دغه سیمه کې زیات د ملکي خلکو کورونه او د چارواکو په وینا له دې عمله ډېر کوچنیان پکې وژل شوي. د حملې مسؤلیت چانه دی اخیستی. په سرپل کې حکومتي چارواکي وایي چې تر 60 زیات انتخاباتي مرکزونه د امنیت د خرابوالي له امله تړل شوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني نن ازادي راډیو ته وویل چې په ابتدا کې هلته 1,000 مرکزونه د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت لپاره په نقشه شوي وو. اماني وویل د نمونو د ثبت مرکزونه د ښار په ځینې برخو او په څلورو ولسوالیو کې تړل شوي دي.
در ولایت سرپل 149 سایت یا مرکز رای دهی است.
په مجموعي توګه د ټاکنو لپاره د رای ورکونې د نوم سپتمن 1,900 مرکزونه په سرپل کې تثبیت شوې دي، چې له هغې جمله 60 تر 30 مرکزونه د لوړ امنیتي ګواښ له امله بند شوې دي.
د سرپل د والی ویاند ویل د شتلج 15 نور مرکزونه هم د خطر په سیمه کې دي او د تړل کېدو ویره زیاته ده. په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شورا او انتخابات د میزان په 28مه نیټه پلان شوې دي. په افغانستان کې د حکومت ضد مظاهره چیانو مشر نیکول پاشنیان نن رسمن د هغه د اتحاد د ګوند لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید سوم. دا په داسې حال کې ده چې سبا د افغانستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رایګیری کیږي. د افغانستان صدر اعظم پخوانی صدر اعظم سرج سرکیسیان په وروستیو کې د اپوزیسیون د مشرانو د پراخو مظاهرو له امله لدندې لري شو. د افغانستان د پارلمان غړي ارارات میرزویان نن ازادي راډیو ته ویل چې پاشنیان په ارمنستان کې د اپوزیسیون د ټولو ډلو ناتړ خپل کړی او نن د هغه ائتلاف یلیک د صدر اعظم د چوکۍ لپاره رسمن کاندید کړ. پاشنیان د 26 کلندې سبب ده ارمنستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رای واخیستل شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن په ازبکستان کې دی او درې ورځې به هلته پاتې سي. اردوغان غواړي په دې ډول د ازبکستان سره د خپل هیواد اړیکې ښه کړي. هغه پرون تاشکند ته ورسېد او نن به د ترکیه او ازبکستان د اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون کوي چې د 200 هیوادونو او ترکی شرکتونو استازي ورغلي دي. د ترکیه ولسمشر به سبا د ازبکستان پارلمان ته وینا کوي او د بخارا ښار ته به هم لاړ سي. دا خبرونه
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د درې تنو خبريالانو عباد الله حنانزي، سباون کاکړ او محرم دورانی په ګډون 29 کسان وژل شوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د روان امنیتي وضعیت په اړه او پر خبريالانو د دا ډول پیښو په اړه د خبريالانو د دفاع د ټولنو له یو شمېر استازو او مشرانو سره مرکې لرو. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو له استازي نادر خان کټوازی سره به هم په امنیتي وضعیت خبري وکړو. همدارنګه به له اتکولا امرخیل سره چې د امنیتي چارو کارپو دی په دې وغږیږو چې د داعش وسلواله ډله چې وخت په وخت په افغانستان کې د یو شمیر حملو مسولیت پر غاړه اخلي او لاغې جملې د نننیو بریدونو مسولیت هم پر غاړه اخیسته څوک ده او په افغانستان کې فعالیت څومره غزیدلی دی، چارواکو یې وړاندې څه اقدامات کړي دي. نور موضوعات به هم ولرو له مکسر اوسه. تاسو نو د ازادۍ رادیو ده د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادۍ رادیو د درې خبريالانو عباد الله حنانزي، سباون کاکړ او محرم دورانی په ګډون 29 کسان وشل شوي دي. یو شمیر نور خبريالان د نورو رسنیو په مړو او ټپیانو کې شامل دي. سباون کاکړ چې د ازادۍ رادیو خبريالو په لومړی سر کې په 14 کې ټپي شوی او وروسته یې په روختون کې ساور کړی ده. دا سباون کاکړ یو پخانه گزارش اورو.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسې کې د ماین د چادون لخباله د ولایت د علماء شورا رئیس وجل شوی او د یادی مدرسې شپږتنه زده کوونکو ته پیښ شوې دي.
عباد الله حنانزی هم وخت په وخت ازادي رادیو ته ریپورتونه ورکول او په دې ورستیو کې د زهرو کاروان خبرونی په جوړیدو کې همکاري کوله.
د افغانستان د مقدس خاورې د فاميلي کاروان تر نامه لاندې د کابل ښار په ادګا جمعات کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه
محرم دورانی په ورستیو کې د ازادي رادیو له کورنۍ سره یو ځای شوی او د تعلیمي خبرونو په جوړولو کې همکاري کوله. نو موري د ازادي رادیو یوې تعلیمي خبرونه کې په یوې مرکې کې ویلی وو
زه چې کله هلته هر درس زکه اومه رازم بیرته رسنوی کې کار کوم هغه خپل هیوادوالو ته خبرونه للارې وایم هغوی په هوا هم هغوی ته دا خبرې رسوم. نه دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم لیکنې وکړم او د خلکو سرپاړیکو کې اوسم غواړم یو ښه مبالغه هم اوسم پراتلون کې ان شاء الله چې اوسم کولای د اسلام هغه سپیشل دین هغه واقعیا چې الله تعالی سره رقم غواړي همغه سي خلکو ته وړاندې کوم.
محرم دورانی د شریعت د پونځي د څلورم کال محصله و. دوستانو د پیښې په اړه تازه جزئیات څه دي نسیم شفق را سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دي. شفق صاحب لومړی خو درته د خپلو همکارانو په مړینه تسلیت وایم، خدای دی وفات شوی او وجل شوی و بخی او کورنوی تای اجر غواړو. درته وای چې دی پیخی پاړه لته سره تازه جزئیات څه دی نور دی چارواکو دی پیخی د څنګهوالی پاړه څه ویل دی نور لته سو اورو.
سلام وړاندې کوم. بلې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله نن د دې پیښې خبر ورکول هم اسانه کار نه دی، نو له مخکې زه له درنو اوریدونکو څخه بخښنه غواړم که چیرې ما ونه سوی کولای چې سم هغه راپور ورکړم. تازه جزئیات دا دي چې تر اوسه پورې هغه د وژل شویو کسانو شمیر په مجموع کې 9 ته رسیدلی او یا هم 10 تنه، او زخمیان د 500 په شاوخوا کې دي، او په دې کې 3 خبریالان دي. هغه خبریالان چې هغوی د ټولنې هغه واقعیتونه ته انعکاس ورکوي او خلکو ته یې رسوي، چې په دې کې د آزادي راډیو درې خبریالان چې تاسو یې مخکې غږونه نشر کړل چې دا غږونه د تل لپاره متاسفانه خاموشه شول، چې محرم دورانی او عبادالله هننزی او سباون کاکړ چې موږ مخکې شفخانې ته هم ورغلي وو د سباون کاکړ د جسد د لیدو لپاره، او عبادالله هننزی او محرم دورانی خاورو ته وسپارل شول جسدونه. نو وحید مجرو وایي چې دغه پیخه غم دردون کې بولیا وای چې څه زخمیان شو او څوک چې وزل سی وي هغه ټول جسدونه او زخمیان شفخانه ته انتقال سوي دي. موږ سم مخکله وای مجرو سره خبرې کړې وي په دې اړه به دغه غږ وورو.
ټول ټپیان انتقال سوي و خان روغتون ته یو تعداد ایمرجنسی روغتون ته اوس درملنې اعلان دي. موږ نه کړه ډیره برخې چې مامور مستخصص ټول ملکیان.
نجیب دانش هم د وزل سوو په مجموع کې د وژل شویو شمیر 9 خودلای دی، او د زخمیانو یا د ټپیانو شمیر 9 خودلای دی، او ویل دي چې په وژل شوو کې 8 خبریالان دي چې درې متاسفانه د ازادي راډیو خبریالان هم پکې دي. تر اوسه پورې معلومات دغه وو، او په هغه کې باید وایم چې ژورنالیستانو څخه د دفاع بیلابیلو کمیټو او نهادونو دغه پیښه سخته غندلې ده، او دا ډیر دردونکې بللې ده، او دی د بیان په ازادۍ یو په رسنوی او مطبوعاتو باندې سخت گذار بللی دی. بله
شفق صاحب، مننه. متاسفانه چې په داسې وخت کې سره خبرې کوو چې موږ خپل د ازادي رادیو د کورنۍ په توګه د خپل درې همکارانو په ویر ناسیو، خو اوریدونکو ته هم باید معلومات ورکو. دا راته وایي چې د موږ خبرنګاران یا خبریالان په دغه سیمه کې څه کول، دا سیمه څنګه داسې ډیر خبریالان دلته راټول شوي و داسې د پیښې یو څه تصویر کوي؟
بلې ولنه، اول خو دا وایم چې زمونږ یو خبریاله محرم دورانی چې هغه لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې د شریعتو د پوهنځي محصله وه، هغه له پانتون څخه سهاري پانتون ته تله، اوس د پانتون څخه را روانه وه دفتر ته، چې په اولنۍ پیښه کې هغه هملته وژل شوې ده. او وروسته کله چې سباون کاکړ سیمې ته لاړ، یعنی معمولا زمونږ خبریالان یا په مجموع کې خبریالان سیمې ته ځي چې د معلومات ترلاسه کړي، هغه واقعي معلومات او داسې معلومات چې هغه رښتونی، نو هغه هلته پیښې ته لاړ، او دغه راز عبادالله هننزی هم له کور څخه دفتر ته را روان و، او هغه دواړه سره هلته یو جای سول. نو دوی دواړو کوشش کوو چې دغه پیښه ښه تصویر کړي او معلومات ډیر واخلي، چې متاسفانه او نور خبریالان هم راغلي و هلته د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره، چې دوهمه پیښه وسوه یا دوهمه هغه 14 وسوه، او په هغه کې تر ډیره خبریالان ووژل شول او زخمیان شول.
سباون کاکړ ټپي وو، او په لومړیو کې موږ داسې رپورټونه ترلاسه کړل چې د وضعیت ښه ښودل شوی و. په روغتونونو کې وضعیت څنګه دی؟ آیا د ټپیانو ته سمه رسیدګي کیدله؟
نو په مجموع کې خو چې موږ مسؤلینو سره خبرې کړې مخکې او اوس هم خبرې وکړې، نو دوی کوشش کوي ډېر، هم په ایمرجنسي روغتون کې، هم په نورو د افغانستان په دولتي روغتونونو کې، که وزیر اکبر خان دی او که نور روغتونونه دي. نو سباون کاکړ هم په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر و، د ده ټپونه ساده نه و بلکې ټپونه یې شدید و، پښه یې ماته سوې وه، په ملا باندې هم سخت ټپ یې درلود، او حتی داسې یو ډاکټر ویلي و چې ملا یې هم ماته شوې وه. او په عین حال کې د زړه د پاس سیمه کې یا ساحه کې وبخې ساحه کې دلته دی په شره باندې لګیدلی، نو هغه هم لږ خطرناک و. متاسفانه اول کې وضعیت موږ داسې فکر کوو چې ډیر ښه دی، خو وروسته یې سا ورکړه، او خدای دې وبخي له ټولو نورو وژل شویو او شهیدانو سره.
د پیښې د عاملینو په اړه په نړیوالو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت منلی دی، دغلته چارواکي څه وایي چې د پیښې عاملین څوک وو؟
نو چارواکی خو معمولا د پیخې د عملینو پاره د سه مشخص نه وي بلکې وای دوی داسې وای چې د هوا د دښمنانو کار دی تل دغه سی بي دي کې انتاري عملی سی بي او ک چاودنی د دې پیخې مسولیت هم داعش وسلواله ډلې منلای دی او نور رسنیو ته او د ملي رسنیو ته هم نړیوال رسنیو ته نو دولتي چارواکي په دې اړه سن وي یو تل دا وای په تیر امنیتي مسولین چې دوی د امنیت په ټینګه کې کوشش کوي او امنیت ټینګ دی خو راستر بلی خلک شکایت کوي چې امنیت ټینګ نه دی امنیت کې مشکل سته او کله چې وسلوال مخالفینو غوړي د کابل ښار په سیمه کې هم وسلوالي هم لیکړي او هم دغه ډول چاودنی او درانه تلفات هم رامنځته کړي دي
ډیر زیات هم مننه کوو نسیم شفق یو ار بیا هم درته تسلیت وایو خوشاله و باد وسې مننه درنه کوو کور مودان دوستانو په کابل کې د ازادي رادیو همکار نسیم شفق وو چې د کابل د نننیو هغه انتحاري حمله حاله راکو چې قربانیانو کې د ازادي رادیو درې تنه خبريالان هم شامل دي زما بل همکار نوریاس نوری را سره په استودیو کې دي د دې حمله او بریدونو په اړه بلا بلا کسلملونه راغلي دي او نوری صاحب را سره د کسلملونه شریکي نوری صاحب ستړي مشي لا تنه بو او ورو تر اوسه پوری په دې نننیو حمله او په ځنګړې توګه د ژورنالیستانو په مرګ شوبل باندې کوم کسلملونه راغلي
بله ان صاحب لومړی خو باید وایو چې دا ډېرې زړه بوګنون کې پیښه وه خدای دې ازادي راډیو او دغه راز نور وژل شوي خبرې اعلان وبخي او کورنیو ته هم تسلیت وایو لکه څنګه چې تاسو ویل د دغه حمله د غندلو په ارتباط ډېرې خبر پاڼې خبرې شوې دي په کابل کې د امریکا سفارت د کابل غبرګې ځانوژن کې حمله په کلکه غندلې ده سفارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې متحده دغه وحشانه حمله غند او د قربانیانو من جمله د زړورو خبر اعلان کورنۍ او دوستانو او ټولو همکارانو ته د جوړې خواخوږي مراتب څرګندوي د خبر پانی لمخې چیرې چې رسنۍ له خطر سره مخامخ وي هلته ټولو د بشري حقوقو ته پراخ ګواخ متوجه دي د امریکا سفارت د غرض ویل چې متحده ایالات د افغانستان له خلکو او د هیواد له حکومت سره د ترهګرۍ په مبارزه کې ولاړ دی او د افغان امنیتي او د دفاعي ځواکونو د هلو ځلو است نه کوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه هم د کابل خونړي بریدونه غندلی او ویل دي چې دغه بریدونه په ګڼ میشتو سیمو کې شوی چې ملکیان هدف ګرځیدلی دي د ملګرو ملتونو لخوا په خبره شوی خبر پانه کې البته د نننیو حملو په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوی معمولا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه ورسته پر جزئیاتو په دې اړه اعلان خبروي د افغانستان جمهوریت ریاست او اجرایي ریاست هم د خبر پانه په خبرولو سره د کابل د نننیو بریدونو غندنه کړې ده ل ارک څخه په خبره شوی خبر پړنه کې د کابل او د غراز ننګرهار حمله غندل شوی او هغه بشري ضد جنایتونه بلل شوی د خبر پړنه لمخه په ملکی وګړو جماعتونو او منسکوونکو ملي او لسواکو بهیرونو او خبري اعلانو برید څرګند جنگي جنایت دی د ترګرو دغه اقدام د اسلامي او بشري حقوقو د ارزښتونو خلاف عمل دی ارګ ویل چې د کابل په نننی برید کې یو شمیر خبر اعلان ته هم مرګ جوړ لاوخته د رسنۍ او د هغې کورنۍ چې د افغانستان د خلکو او حکومت ایو مهمه لاسته راوړنه ده افغان ولسمشر پر رسنیو دغه برید او د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت ارزښت البته په پام سره د رسنیو ګډي کمیټې ته چې مشري هم د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش کوي لارښوونه کړې چې د ځانمن شو خبر اعلانو د ملاتړ او هغوی ته د رسیدګي لپاره اقدام وکړي د افغانستان اجرا ریاست هم د کابل ننني بریدونه د هیوی خبر پانی په خبرولو سره غندلی او ویل دي چې ترهګرو یو ځل بیا په کابل کې په دغه بوز دلانه بریدونو سره وښوده چې دوی د ټولو اخلاقي انساني او اسلامي کراماتو ضد دي البته انسب د افغانستان د رسنیو او خبريالانو د ملاتل تورونو هم د کابل د غبرید غندلای دی او هغه د رسنیو پر ټولو کورنۍ باندې برید غندلای دی لکه څنګه چې مخکې هم د رسنیو او د خبريالانو د آزادو ټولونو د مدافع ډلو له مشرانو او د غرض له مسولینو سره خبري وکړلې او ویل چې دغه حمله کوي چې په افغانستان کې خبريالان مسؤول نه دي او نه هم حکومت په کافی توګه د هغوی د امنیت د خوندیتوب لپاره تر اوسه اقدام کړی دی.
ډیر زیاته مننه نور صاحب، موږ به بیا هم په دې خبرونه کې هڅه وکړو چې د افغانستان د رسنیو د ټولنو لاستازو سره هم په تماس کې شو. دوی و غونډم درلوده او په دې اړه د یوې پریکړې ته د رسیدو، البته د افغانستان د ټولو آزادو رسنیو د استازو ترمنځ یوې پریکړې ته په رسیدو باندې کار کوو. دی ته به هم راځو، هڅه به کوو چې که تماس مو ورسره ټینګ شي. د ازادي راډیو درې خبریالان او شپږ نور ژورنالیستان نن د کابل په ششدرک سیمه کې په انتحاري حملو کې وشل شوي. دا انتحاري حمله هغه مهال وشوه چې خبریالان د یوې مخکینۍ چاودنې په اړه د رپورټ ورکولو لپاره دلته راغونډ شوي وو. عیني شاهدان وایي چې برید کوونکي ځان د ژورنالیستانو په بڼه جوړ کړی وو او کمره یې هم په لاس کې وه. په ششدرک کې د نننیو غبرګو حملو 9 کسان وژلي او نږدې 50 نور یې ټپیان کړي. احمد تکل په سټوډیو کې دی او په دې پیښه کې د دریو وژل شوو همکارانو ژوند او کار ته لنډه کتنه کوي.
په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او محرم درنی د نننۍ حمله قربانیانو. سباون کاکړ 13 کلن و، خبری ویډیوګانې او سپورتي راپورونه یې برابرول.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسه کې د ماین د چادون لخباله دغه ولایت د علما او شورا رئیس وجل شوی او د یادی مدرسې شپږ تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي. د مسؤول چارواکو په خبره چاودنه د ریموټ کنټرول ماین لخباله رامنځته شوی چې وړاندې د مدرسې په دفتر کې ځای پر ځای شوی و. د پروان ولایت د امنیت کمانډان محمد زمان
سباون کاکړ و د کړایو د ساور په 13 نیټه په ازادي رادیو کې د کار 15 کاله پوره کېدل. خنن د ساور په 13 نیټه په یو انتحاري حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه د راپور جوړولو لپاره د کابل ششدرک سیمه ته تللی و چې په خپله د انتحاري برید قرباني شو. له سباون کاکړ څخه یو 2 کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عباد الله حنانزای د تلې په لومړۍ نیټه 20 کلن کېده. پازادې رادیو کې د کارې 2 کاله هم لا نه پوره شوی. واده یې کړی وو او ماشومان یې نه درلودل. هننزی د مخدرو موادو په اړه د ازادې رادیو د ځنګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکار او د دې خبرونې د فارسی برخې جوړونکی وو.
باز هم من عباد الله هننزی با یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان در افغانستان از استفاده کودکان در قاچاق مواد مخدر در این کشور ابراز نگرانی میکند و از ارگانهای امنیتی افغانستان میخواهد که جلوی این کار قاچاقبران را بگیرد. و
محرم درانه اوس لازده رادیو سرکار پیل کرده و هغه د کابل پوهنتون د شریعت و د پوهنځی د دریم کال محصله و. دورانه ویل دا غواړي چې د اسلام هغه څیره چې تروریستانو نړۍ ته خودلې نه، بلکې سپیڅلې ماهیت خلکو ته وخی. هغه مخکې لدی چې د ازادۍ رادیو په دفتر کې کار پیل کړي، د ازادۍ رادیو په یو باس کې په دې اړه خبرې کولې.
زه چې کله هلته هر درس د کومه رازم بیرته رسنوي کې کار کوم، هغه خپل هیوادوالو ته خبرونې لاره وایم، هغوی په هوا هم هغوی ته دا خبرې رسوم. نه دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنه وکړم او د خلکو سرپاړی کو کې وسم، غواړم یو خمو بلغه هم وسم پراتلون کې ان شاء الله چې وشم کولای د اسلام هغه سپیشل دین هغه واقعا چې الله تعالی سره قوم غواړي همغه سي خلکو ته وړاندې کړم.
درنې ته د خځو لپاره د ازادۍ رادیو د ځنګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دنده سپارل شوې و، خو مرګي حتی د لومړي پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنکړ.
توکو
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن چه دتا نه هم نفذاتی کو.
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا وی پانه کی ببینه azadiradio.com.
دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. تر اوسه پورې مو په رپورټونو کې واورېده چې د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. څو نور خبریالان چې د نور رسنیو سره کار کوم په مړو او ژوبلو کې شامل دي. څو شېبې مخکې البته په تیره خپرونه کې مې د ولسمشر محمد اشرف غني له ویان د واخان مینپال سره چې وخت ازادۍ راډیو خبریال و او د رسنیو سره نږدې پاتې شوی د پیښې په اړه وپوښتل. هغه ته مې وویل چې دا ولسمشر له اعلامیه خواخوږی او خوشنۍ موږ خبر یو د عملی اقداماتو په اړه راته وای د دوا خان مینپال جواب داو
د نننی کونړی پی ټی ټول قربانیانو څخه د هغوی کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوم خلیر شهیدان وبخښي او خلیر زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي وکم د یو بشری جنایت د افغانستان د خلکو دښمنانو دا وشول شي دوی د افغانستان هر طبقه په نشه کوي په دې معنی چې د دوی جنگ د افغانستان د ټول ملت سره دی بیا په ځانګړې توګه د رسنیو له کورنۍ سره چې په هغه کې نن ستاسو د راډیو په شمول د څو رسنیو خبریالان شهیدان او زخمیان شو تاسو ته د نورو رسنیو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو د افغانستان جمهور رئیس ہدایت ورکړی دی ترڅو دغه پیښه وڅېړل شي په ځانګړې توګه د شهیدانو له کورنیو سره د زخمیانو سره هغوی سره د مرستې عاجل اقدامات کېږي او پیښه په اړخیز ډول باندې څېړل کېږي او د دې لپاره چې څنګه موږ په راتلونکي کې د داسې پیښو پر مهال باندې د خبریالانو ساتنه وکړو په دې اړه باندې امنیتی مسولینو ته جدي سپارښتنې شوې.
مینپال سبا دا پیښه تر ډیره د سیخکاري لکه په مستقیمه او قصدي توګه چې خبرنګاران په نخښه شوی مخکې تر دې به خبرنګاران یا رسنۍ د داسې پیښو یا څنګهنی قرباني وي. آیا تاسو هم داسې فکر کوئ او که فکر کوئ چې خبریالان یا رسنۍ په مستقیمه توګه په نخښه شوی ځانګړو څېړنو ته اړتیا ویني؟
په دې کې شک نشته چې دا برید لومړی زموږ پر امنیتي سرتیرو تر هغه وروسته مستقیما خبریالان په نشه شوي دي او لومړی څېړنې مام تاسو چې د سره کیمره دا د خبریال په چامه کې هلته ځان رسولی دی د ژورنالیستانو په منځ کې انفجار کړی دی نو دا ښکاره ده چې رسنۍ په نشه شوي دي او دا د رسنیو په وړاندې باندې اول برید نه دی تر دې مخکې هم د بشری جنایتکارانو همدغه شی عمل کړی.
مینپال صاحب څو ورځې مخکې په کندهار کې یو ژورنالیست ووژل شو، په نورو سیمو کې هم مدني فعالان ژورنالیستان تر تهدید لاندې دي او نن په کابل کې دا ډول پیښه وشوه. تاسو خپله د رسنیو د کورنۍ غړي پاتې شوي او اوس مو په داسې یو حکومتي برخه کې کار دی چې تړاو او تعلق مو له رسنیو سره دی، که دا ډول پیښې دوام کوي فکر نه کوي چې د بیان ازادي او د رسنیو راتلونکی تر شدید تهدید لاندې دی او عاجلو اقداماتو ته به اړتیا وي؟
قبیلاً د دغو جنایتکارانو هدف هم همدا دی چې دوی یوازې رسنۍ نه ټول مدني نهادونه په نښه کړي دي، دوی مقدسات په نښه کړي دي. کشي وګورئ چې په ننګرهار کې په مساجدو باندې حملې وسولې، په ښوونځیو باندې حملې شوې، حکومت دې ته متوجه دی چې همدغه ټول قضایاوي وروستۍ قضایاوي څېړلې دي او دې نتیجې ته رسېدلی دی چې د رسنیو د مدني فعالانو سیاسینو د دغو ټول قشر په ساتنه په مجموع کې زموږ مسؤلیت.
دوا خان مینپال د ولسمشر د ویاندوی د دفتر مرستیال و چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اورېده. خو د مطبوعاتو د بیلابیلو ډلو او لورو لخوا په کابل کې دغه نننۍ انتحاري حملې چې پکې یو شمېر ژورنالیستان مړه او ټپیان شول غندل شوي، د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ له ډېرو خطرناکو هیوادونو څخه یو دی. جګړو او ناامنیو په تیرو نږدې شپاړسو کلونو کې د زیاتو ژورنالیستانو ژوند اخیستی او زیات نور یې ټپیان کړي دي. کابل پریس کلب د افغان ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ یوه ټولنه ده چې مشري عزیز احمد تسل کوي. ښاغلي تسل پرون د حکومت او ژورنالیستانو د ګډې کمیټې له غړیتوب څخه استعفا وکړه. ښاغلي تسل ویل د استعفا علت یې په کندهار کې د وژل شوي خبریال عبدالمنان ارغند د قضیې په څېړنه کې د حکومت ناغېړي ده. موږ له ښاغلي تسل سره مرکه کړې ده، دا مرکه درته تر خبرونو وروسته خبرو. خو مخکې له دې نه چې فرشته جلال زی راشي او خبرونه درته وړاندې کړي، باید یادونه وکړو چې د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اوریدلی شئ. له بده مرغه چې نن موږ د ازادي راډیو د درې تنو تکړه خبريالانو او همکارانو په ویرناستیو د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو درې تنه خبريالان عباد الله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی چې په ورستوي کې د ازادي راډیو سرکار پایل کړي او وشل شوي دي. چارواکي وایي چې 29 تنه په مجموع کې وشل شوي او 9 نور ټپیان دي. په ټپیانو او مړو کې یو شمېر د نورو رسنیو ژورنالیستان هم شامل دي. فرشته جلالزی په سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړي.
د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د دریو کارکوونکو عباد الله حنانزي، سباون کاکړ او محرم دورانی په ګډون 9 ووژل شو. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په دې انتحاري حملو کې 9 زخمیان دي. دواړه حملې د کابل په ششترک سیمه کې سوي دي. د حملو مسؤلیت د عایشه اخیستی. د جمهور رئیس مرستیال ویان دواخان مینپال وایي د دوو حملو په اړه څېړنه کیږي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي په دامان ولسوالۍ کې نن پر بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې 11 ملکي وګړي چې زیات پکې ماشومان دي ووژل شو. په افغانستان کې د ناټو د غوت ملاتړ ماموریت له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې حمله کې د دوی 8 عسکر زخمیان دي. د غوت ملاتړ ماموریت خبر پاڼه زیاتوي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو، پولیسو او اردو په جامو کې یو شمېر کسان زخمیان هم دي. په سرپل کې حکومتي چارواکي وایي چې تر 16 زیات انتخاباتي مرکزونه د امنیت د خرابوالي له امله تړل شوي. سرپل د والی ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې هلته 1900 مرکزونه په پام کې نیول شوي وو چې د 16 څخه تر 16 تړلي دي او 15 نور د خطر په سیمه کې دي. په جوزجان کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن په خمابه ولسوالۍ کې 11 کسان تښتولي دي. د خمابه ولسوالۍ امنیه قومندان غلام نبی فرهنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دا کسان د دیو قلعه په سیمه کې له موټره کښته کړي او نامعلوم ځای ته یې بیولې دي. د جوزجان په اخچا ولسوالۍ کې 43 انجلۍ ځان وژلې ده. د جوزجان د ښځو چارو رئیس نجیبې قریشي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اخچا ولسوالۍ د اوسیدونکو فوزیه نومېده، له 12 ټولګي فارغه وه او کار یې کاوه. په دې اړه څېړنه کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ازبکستان کې درې ورځنی رسمي سفر لري او غواړي چې په دې ډول د ازبکستان سره د خپل هیواد روابط ښه کړي. هغه پرون تاشکند ته ورسېد او نن به د ترکیه او ازبکستان د اقتصادي فورم په غونډه کې تر وینا وروسته د ترکیه د یو شمېر شرکتونو او د نړیوالو ادارو د استازو سره وګوري. اردوغان سبا د ازبکستان پارلمان ته وینا کوي او د بخارا ښار ته ځي. او په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهره چانو مشر نیکول پاشینیان نن رسمن د هغه د ائتلاف له لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو. دا په داسې حال کې ده چې سبا به د ارمنستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای واخیستل شي.
دوستانو خبرونه ملازه د راډیو نو اوریدل. افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ له ډیرو خطرناکو هیوادونو څخه یو دی. جګړو او ناامنیو په تیرو نږدې 14 کې د زیاتو ژورنالیستانو ژوند اخیستی او زیات نور یې ټپیان کړي. کابل پریس کلب د افغان ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ یوه ټولنه ده چې مشر یې عزیز احمد تسل پرون د حکومت او ژورنالیستانو د ګډې کمیټې له غړیتوب نه استعفا وکړه. تسل وویل د استعفا علت یې په کندهار کې د وژل شوي خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې د قضیې په څېړنه کې د حکومت نه کړی ده. لا خغلی تسلسل می په تیر خبرونه کې مرکه درلوده. لومړی مې ترې وپوښتل چې ژورنالیستان تر ډیره د افغانستان د جګړې د کوم اړخونو لخوا په نخښه کیږي.
اول خو دغه خونړۍ پیښه واقعا هم د غندلو ده او هغه ژورنالیستان چې موږ له لاسه ورکړل کورنۍ ته او د ژورنالیزم لوی کورنۍ ټول ژورنالیستان تسلیت. ژورنالیستان له یوه لوري نه هم خوندي نه دي، د ټولو ترهګرو له لوري. هغه که په هر نام باندې په افغانستان کې کار کوي، د افغانستان په جګړه کې داخلي دي، د هغه له لوري وژل کیږي. په لومړي قدم کې هغه که داعش دی که طالب دی، موږ یې نمونه نه ورته یږدو چې دا نوم ګذاري کو. زموږ ته ترهګر ترهګر دی. هغه چې د بیان ازادۍ ګواښي، چې ژورنالیست ګواښي، هغه ترهګر دی، هغه زموږ دښمن دی. په دویم قدم کې د په دولت کې یو شمېر هغه زورمندان دي یا د پخوانی کماندانان دی یا هغه افراد دی چې هغه په حکومت کې واک لري او نه غواړي چې رسنۍ خپل مخ ته پریږدي او رسنۍ باندې فشار راوړي. په درېمه برخه کې خپل د حکومت رسمي پولیس امنیتي ځواکونه او د رئیس جمهور د مرستیالانو ویان د ګارډس یا د دوی ساتونکي د ټول د ژورنالیستانو سره د خوشنط په پیښو کې دخیل دی، یعنی په دوی باندې هم نیوکه ده. خو دا چې په لویه کچه ژورنالیستان ټارګټ کیږي، ژورنالیستان وژل کیږي، په دې کې هم د حکومت ضعف دی. که چیرې حکومت یو صحیح میکانیزم
ما غوښتل تاسو نه همدا وپوښتم، تاسو په وروستیو کې له هغه شریکي کمیټې نه وتلی یې چې د حکومت سره باید په ګډه باندې کار کړی وی، په ځانګړې توګه د ارغند په پیښه کې حکومت تاسو فکر کوئ چې یو څه کولی شي او نه یې کوي، او که کولی شي څه کولی شي چې دوی نه کوي؟
حکومت دا کولی شي چې اول د ژورنالیستان تر تهدید لاندې دي، که هغه ژورنالیستان چې ټول ژورنالیستان نشي خوندي سات، هغه نشي پروټیکټ کولای، هغه ژورنالیست چې تر تهدید لاندې دي د هغې د تحفظ لپاره هیڅ نو پلان نه لري، ناغېړي کوي، هغوی هغه خپل وظیفوي مسؤلیت نه ترسره کوي. د دوی لپاره په کار دا ده، د حکومت لپاره، د حکومتي امنیتي چارواکو لپاره په کار دا ده چې اول کله چې ژورنالیست له تهدید سره مخ کی دا غیر ښه پیدا کی. مخته مثلا د ارغن په پیښه کې مخته قاتل بالفعل ونیول شو، قاتل بالفعل ما ته څه درد دوا کولی شي، هغه حلقه، هغه تراهان، هغه ایدیالوجستان چې هغه د ژورنالیست د ترور، د ژورنالیست د وژلو لپاره پلان جوړوي، هغه ریښه دې پیدا شي. هغه که په کندهار کې، که په کوټه شورا کې، که په موسی کلا کې، که په د دنیا د افغانستان په هر کونج کې دا غي طرحې د هغو طرحانو ځالې پیدا شي. دویم، حکومت ته په کار دا ده هغه خبرې چې دوی زموږ سره مخامخ جلسو کې کوي، مثلا ژورنالستان ته د امن خونې جوړوو، ژورنالستان ته د تحفظ طرزالعمل جوړوو، خو په دې باندې عمل نه کوي.
دا راته ووایي چې که حکومت هم د ژورنالستانو خوندیتوب تضمین نه کړي، ترهګرې ډلې هم پرله پسې په ژورنالستانو په داسې بېرحمۍ سره بریدونه وکړي لکه نن چې کړي دي، او زورواکي هم ژورنالستان وګواښي، دغه د افغانستان د رسنیو او د بیان د ازادۍ راتلونکی څه ډول وینه؟ یا فکر نه کوئ چې وخت به خلک او د واقعیتونو نه همداسې ناخبره پاتې شي او واقعیت به ورک شي په دې ټولنه کې؟
متاسفانه د بیان ازادي او د مطبوعات ازادي او د ژورنالستانو دغه مسلکیتوب، یا چې دوی په له ښه زړه نه له ښه نیته دا کار کوي، دا به کاملا تر تیارې او تر لاندې راشي، او خبریال به متاسفانه نور په هغو زړه باندې چې څنګه دی په شوق او په مینه باندې د رایې د مرکزونو څخه ریپورټ کوي، څنګه چې هغه د دولت له کنفرانسونو څخه د لایف خبرونو لپاره ځي، دا یو ډول یو موانع ایجاد شوله چې خبریالان به له باندې نه ونه وځي.
عزیز احمد تسل د کابل پریس کلب چې د افغان ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ یوه ټولنه د مشر و، چې تاسو یې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه چې په افغانستان کې ورسره مخ دي تاسو یې څرګندونې په دې اړه واورېدي. اوس هم د افغانستان د امنیتي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل راسره په تماس کې دی، د عموما په امنیتي چارو باندې خپل نظر لري، او وزورته هرکلی وایم. امرخیل صاحب، زموږ خپرونې ته ستړی مشي، متاسفانه نن موږ د خپلو همکارانو په غم او ویر ناست یو. د نننۍ حملې چې د ژورنالیستانو کورنۍ ته ډیر درون زیان واړه، او مسؤلیت د داعش په نوم وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی. مخکې تسل صاحب وویل چې موږ ته مهم نه دي چې کومه وسلواله ډله ده او څه ډول یوه وسلواله ډله ده، خو حکومت د ژورنالیستانو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. دغه د داعش وسلوال پرله پسې د پیچلو حملو او همدارنګه په ښارونو کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي، په داسې حال کې چې چارواکي پرله پسې د دوی موجودیت او حضور کم اهمیته بولي. تاسو راته ووایئ دا څه شی دی، دا کیسه له څه درکه ده؟
خپله ما دا حادثه خو ونه لیده، ولې چې ورغلم خبرنګاران پاس کړي د حادثې راټول شوي وو. کله چې ما ته د دې زلمیانو د کیسه وکړله، د دې بلې کیسه وکړله، تاسې باور وکړئ چې ما له سترګو وکښې لاړې، او هلته مې طاقت هم ونه شوه کولی روان شوم ترې. یعنی زه دې خبرې ته وایم چې موږ د حکومت ملامتي هخوا بولو، لبلی خواته بایشته که هره دلده ده زدی تا دیر تعجب کوم چی سنگ دوی یو مسلمان یو بی بی غرز خلق جورنالیست یا غیر جورنالیست دیده سره نه جگره کهی نه کم حالت سته او دای دی وزه پا وزلو باندی افتخار که بیوایی که ما وزلی دی زنه تا یکم دا پا کم آین که ده پا کم دین که ده پا کم رواج که ده پا کم قانون که ده
جنرال سب جنرال سب مونگا لسهار ریسی حد سکو چی لچاروا کنه پا دیار معلومات واخلو متاسفانه مونگ نمبری علی کیگو یا غوی سرم سنشته ده مونگو جورنالستانیو کارمو ده خبر را طول ولدی و ده معلومات را طول ولدی خدا ده امنیتی دارو کرده چی پیدا که ده چوک دی زکه چی لکتاسو چی ول چی هیچ یو دلا یا یو لوره چی لکتر لگه وصولو تا یو بیعقیدی تا جمنوی پا دغسی بیگونا خلکو لاس نپورت کهی څه فکر کوي دا ولې داسې پیښې کیږي څوک دي څنګه داسې بې ګناه خلک په نخه کیږي او غم د کابل په ډېرو خوندي سیمو کې
په ډېر افسوس سره زه باید ووایم دغه خوند منطقه چې تاسو ونې د شرشرک دروازه بلل کیږي تاسې باور وکړئ دلته دومره پولیس وي دلته حتی د هغې خود شوي دروازې چې دا موټر یو تیریږي دوی کنټرولوي دوی ویني یعنی زما کله چې ما دا حالت لید ما ته دا خبره را په یاد چې دلته اصلا دغه څوک چې ولاړ دي دا اصل لکه بوتان غوندې ولاړ دي دوی نه خپله وظیفه اجرا کوي نه خپله وظیفه پېژني او که اجرا کوي هم ته ورته چا نه دي ویلي چې څنګه خپله وظیفه اجرا کړه ځکه څنګه په دې لاره باندې موټرسایکل را تېر شو څنګه بیا دا سړی دلته راغی ی ژورنالیست په نامه باندې او دلته د انتحار وکړل دی و مسله دویمه مسله دا خو اوله پیښه هم نه ده دویمه هم نه ده درېیمه هم نه ده نورې به هم پېښېږي څنګه زمونږ امنیتي قوتونه دغه امنیتي قوتونه چې دوی استخباراتي او کشفي قوتونه دي تر اوسه په دې باندې قادر نه شوې چې دغه ډلې څوک دي او ولې قادر نه شوې نور خو دلته ټول امکانات شته بس یوې خبرې ته مو ده چې دلته غفلت ده دلته وظیفه نه اجرا کېږي دلته هسې د خلکو غولونه ده نور هېڅ شی نه ده ولاړ په سړک دي نه کبوتان نور کوم شی نه شته اما حالات چې ویني دغسې حالات مابین ته را ځي په داسې نقطه کې چې زه پرې وایم چې دلته انسان لري یو مرغۍ هم پر ونه شي ولی اما دوی را ځي دلته دا حالت مابین ته را ولي نو دوی د دغه د ډېر افسوس ځای دی زه ته په چارواکو ته دغه خبره کوم چې تاسو آیا د دغه حادثاتو پوښتنه کوئ یا نه کوي آیا د خلکو نه پوښتنه کوي یا نه کوي یا فقط د مړو شمېر دی راپور ورکوي او خپله فقط یو تقدیر کوي او په دې کفایت کوي په دې باندې خوند وګورئ هېڅ شی نه کېږي تر دسې کهچې دورسته سړی خپله وظیفه اجرا کړه یعنې په دې نقطه کښې خو باور وکړه چې څوک نشي راتلی
ډېره زیاته مننه کوو امرخیل صاحب له تاسو نه چې خبرې مو راسره وکړې کور مو ودان د افغانستان د ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی هم راسره د تلیفون په تماس کې دی کټوازی صاحب خبرونې ته ستړی مو شي متاسفانه لکه مخکې مې چې امرخیل صاحب ته وویل نن موږ د خپلو خبریالانو خبره او رپورټ جوړوو چې نن د کابل په حمله کې وژل شوی دی لږ تر لږه د موږ درې تنه خبریالان په دې پیښه کې وژل شوی دی ما سره پوښتنه ده تاسو د حکومت چارې په ولسي جرګه کې څاري ظاهرا خو چې څه شی ښکاري هغه دا دی چې حکومت ادارې هم لري استخباراتي ادارې هم لري امنیتي ادارې هم لري دفاع وزارت هم لري سلګونه زره سرتیري بامعاشه چې بودیجه لري تجهیزات لري وسایل لري که دا ټول امکانات په کابل او غم په ششترک سیمه کې د خلکو سر او مال خوندي نشي ساتلی نو ستاسو فکر ستونزه چیرته ده؟
بلې سلام علیکم اول خو تر هر څه مخکې دغه د نن زړه بګنوونکې پېښې تسلیت د ټولو شهیدانو کورنۍ په ځانګړي ډول د رسنیو او بیا د تاسې د راډیو کارکوونکو ته د دوی کورنیو ته وړاندې کوم خدای پاک دې وکړي باندې کې دا چې بده پیښ نه شي رامنځته. تر ټولو مهمه خبره دا ده انصار چې د څلور پنځه ورځې په کابل کې دغه چې ګنګوشي وي چې داسې یو بده پیښه دلته رامنځته کېږي او د کابل دغه ځینې سیمې چې هلته ده ته هم بله ورځ ما داسې یو د کشفي ارګان یو کس راته وویل چې دغه په شارینه وو یا وزیر اکبر خان او یا په درېیمه کارته کې دغسې پېښه رامنځته کېږي چې دومره معلومات هم ولري دغه کشفېدنه څرنګه نه شي. بیا په دغسې سیمه کې لکه په شسدرک کې خو څو ځایه تلاشي دي. په شسدرک کې چې دغه زه ځمه څو ځایه درېږم پوښتنې راته کېږي عام خلک خو پوښتنې بېخي ډېرې زیاتې کېږي حتی سرکونه بندوي او عام خلک یې ډېر تکلیف کړي وي دا څنګه داسې کېدای شي چې راتېرېږي. زما په نظر باندې دغه پېښه دغه نن چې بده پېښه دا به یو دوه ورځې ګرمه وي بیا به په مطبوعاتو کې د ولسمشر هم شریکي به وي دغه لوړپوړو چارواکو هم شریکي به وي دا به بېرته تېره شي او دغه چې به سره پاته شي. مهمه خبره دا ده چې دغه کس چې دا دلته راځي او دغه کابل ته انتحاري توکي را نقلوي دی په خپله باندې راځي دا د بدبخت زوی میرانشاه یا په کوټه کې خو د کابل نه دی لیدلی کابل کې دغه ځایونه ما ته نه دي معلوم ده ته څنګه معلوم دي. له دې معلومېږي چې دلته په موږ کې د مینې داسې کسان داسې کړی شته چې دغه خلک خپل ادب ته رسوي نو حکومت څرنګه تر اوسه ونه توانېده چې یو یم داسې څوک ونهنیو دغه یو لوړپوړی چارواکی زورواکی جنګسالار چې دغه موږ چې دا په تورو شوټ موټرو چې ګرځو او پولیسو ته موټر نه درو دغه کسان ولې تر اوسه پورې یې ونه نیول شو چې له هغو څخه پوښتنه وکړو. که چېرته دغه موضوعات په دغسې ډول باندې پسې پاته کېږي نو دوه هغه دي یو خو دا ده چې یا موږ ویلای شو چې دغه زموږ امنیتي ځواکونه چې دي دا هېڅ موږ یې مسلکي نه شو ګڼلی او دومره خبره دا ده چې که دوی مسلکي دي له دوی سره ځینې داسې کړۍ له بده مرغه ځینې کسان له داسې کړیو سره ناست لري چې هغه دلته دغه ورانکاري او بد عملونه سرته رسوي.
کټوازه صاحب تاسو له رسنیو سره همیشه ښې اړیکې لرلې دي په بیلابیلو رسنیو کې د ازادي راډیو په شمول باندې همیشه همکاري کوئ څرګندېږئ له خلکو سره د رسنیو له لارې خپل او تاسو په چارو پورې اړوند معلومات شریکوئ نو د رسنیو کار سره تر نورو ډیر بلدی یې. دا راته ووایه چې نننۍ حمله تر ډیره داسې ښکاري بلکې د چارواکو له خولې نه هم چې په مستقیمه توګه یې رسنۍ هدف وي مسئولیت چې هر چا اخیستی هغه به یو خواته کو د رسنیو باندې له برید نه به څوک څه غواړي په افغانستان کې ولې 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 رسنۍ په نښه شو؟
ګوره صاحب رسنۍ دا خو یو عادي خبره نه ده. رسنۍ مطبوعات هغه څه دي چې په اوسنۍ نړۍ کې د ډیموکراسۍ څلورمه پایه مطبوعات دي او مطبوعات شي دا خلکو ته ښیي چې کوم تور ده کوم سپین ده. نو له مطبوعاتو سره خو د هغو خلکو دښمني چې هغه له دې ولس سره دښمني لري له دې ملت سره دښمني لري له حقایقو سره دښمني لري او نه غواړي چې حقایق رابرسېره شي نه غواړي شي تور معلوم شي او سپین معلوم شي. دا طبیعي خبره ده چې هغه غواړي چې د رسنیو په خوله باندې لاس ونیسي رسنۍ وویروي رسنۍ تر تاثیر لاندې راولي او زموږ دغه ځوانان چې نن شهیدان چې د رسنیو ګوره رسنۍ ځینې حلقې یا ځینې ادارې دي په جنګونو په منځ کې لکه رسنۍ لکه سر سریب لا داسې نورې خیرې ماسې د جنګ په منځ کې هغه مسؤلې دي هغو ته څوک غرض په هغو باندې څوک غرض نه لري مګر له بده مرغه په افغانستان کې زموږ په هېواد کې کابل په مرکز کار په منځ کې رسنۍ هدف ګرځي. نو چې رسنیو هدف ګرځول دا داسې یو عادي خبره زه نه ګڼم په دغه کې به ډېر زور لاسونه وي دا نه غواړي افغانی ټولنه کې او رسنۍ د تل لپاره دوی داسې وویروي چې رسنۍ بیا هغه څه چې رښتیا دي څه چې باید وویل چې هغه رسنۍ نه یایي په دې حکله باندې د ما له حکومت څخه له کشفي ارګانو څخه دغه هیله ده چې دغه موضوع داسې نه پرېږدي دا موضوع په دقیق ډول باندې وڅېړي چې آیا د دغه له شا څوک یو خو راغی او ځان یې والوزه او ولالغه خو زه په څو د دې ساده څوک خو بلې په پیسو اخیستې ولابه یارت دي ورته مهم خو هغه خلک دي چې دوه ولا شاو لازم او دغه ول ساعه ول خلک لبد مرغ تروز بوري مو په افغانستان کې ونه دي دلو ومنه دي زندلو چې دغه د کابل کار ته شي راوړي او د کابل کار کې چې دا عمل نور باندې رسي او نه نه دې که چې بیا ځانګړي د ور شته دوه مشاورته نشي دې له پاره چې دل پرسنې راځي نور سنې بده غړي بدل ته ادب ګرځي معلومدار خبره ده چدا چې وکړی ستاسو چې نو غواړي چې دلته حقایق معلوم شي او غواړي چې د رسنیو خپل باندې لاس ورونی
ډیر زیاته مننه کوم کټوازه سب کور مو ودان خو راځرته غواړو دوستانو د افغانستان د ولسی جرګې استاد نادر خان کټوازه وچی نن په کابل کې د هغه انتحاري حمله حال په اړه سره څرګندونه کولې چې متاسفانه د رسنیو استازی او په غیډل کې د ازادي رادیو درې تنه خبريالانم پکې وژل شوې دي. په وژل شوو خبريالانو کې یو هم محرم دورانی و. محرم دورانی چې د شریعتو د پونزي د ورستی کال محصول و له رسنیو سره او د مخاطبي د سلام وطندار رادیو سره کار کوو، ځانګړي خبرونه وړاندې کولې او په ورسیو کې د ازادي رادیو د نیمه نړۍ د خبرونه د جوړولو دند ورسپارل شي وو. نو مولي سهار له پانتونه د ازادي رادیو ته په لار وچی 14 رمنس شو او په 14 کې خپل ژوند له لاس ورکړ. ډیر مخکې محرم دورانی د ازادي رادیو په یو بحث کې د خپل کارونو په اړه غږیدلې و. دا مرکه ورو
پرانی د شریعت او پونځي تاسو ولې په دې برخه کې تاسو زده کړی ته دوام ورکړی دی؟ واغه برخه ده چې تر ډیره زیاته اړتیا ورته لیدل کېږي. له دې وړاندې نارینه ونده په دې برخه خورا زیاته و. تاسو د درسونو او د اوسنۍ فعالیتونو د رابطه څنګه ده سره؟
ډیره ښه ده، ځکه ما کله چې کار پر رسنیو کې پایل کړ او د هغه ځای رئیس راڅخه پوښتنه وکړه، وایي ته شرایط وایي پر رسنیو کې کار کوي، دا خوایې ډیر سره نږدېوال لینلری. هغه ته ما په جواب کې ویل چې زه فکر کوم ډیر زیاته نګدیواله سره لري، ځکه همدار سنې دي چې کولای شي حقایق ټول اوریدونکو ته ټول خلکو ته ورسوي. نو زه چې کله حالت هر درس وکوم راځم بیرته رسنوي کې کار کوم، هغه خپل هیوادوالو ته خبرونه لاله وایم، هغه په هوا هم هغه ته دا خبرې رسوم. نه درته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم لیکنه وکړم او د خلکو سرپاړی کو کې وسم، غواړم یو خمو بلغه هم وسم پراتلون کې ان شاء الله چې وشم کولای د اسلام هغه سپیشل دین هغه واقعیا چې الله تعالی سره کوم غواړي همغه خلکو ته وړاندې کوم. داسې نه چې
تاسو به تبن په دغه تبلیغاتو کې یا په دغه لیکنو کې چې تاسو کوي یا په خبرو اترو کې چې نلته د شریعت زده کړې کوي، دا ټول کارونه یو ډول اسلام سره رابطه ورکوي، ځکه دلته بلا بلو باورونو باندې دا باورونو مڅمو اوس پیاوړی کړی دی چې فرضاً که تعلیم ته تاسو کار کوي که کار حق ته د خزو کار کوي چې خلک در سره ومني لکتر لگا
وکړ. د خلکو ملګرتیا، د خلکو مرسته، د خلکو تشویقونه زما سره ډیر زیات دي. هغه کاز زما لیکنی دی، هغه چې کله زه خپل لیکنی سایتونو ته لیکم او یو څو ورځې وروسته چې کوم چې هغه څومره شیر شوی، څومره د نورو خلکو سره شریک شوی، څومره خلکو خوښ کړی او څومره الوستون کې زیات دی او څومره بیرته په کومنټونو کې زه تشویق کړم، نو د خلکو په هوی برخه کې هم ډیر زیات غوښتنې مې چې کار وکم. که پرسنوي کې مې لایف خبرونه ټول هر ورځ درلوده نو خلکو به ډیره خوښوله، ډیره وي تشویق کوله او همیشه به ځینې اوریدونکو به زما د ولایتو څخه کابل ته راتلل وای موږ غواړو چې دلته ستاسو خبرونه په سم توګه واورو، ځکه په ولایتو کې سم نه اوریدل کیږي. نو وای چې موږ غواړو چې په اتلون کې محرم دورانه واقعي او غختلې او پیوړې رهبر اوسېږي. نو ما ویل چې ځین وخت زما یو څه کېګم، ځین وخت څنګه سره هم مخامخ کېګم او دا څنګه ما مایوسه کوي. کله کله وایم راځه خپل ژوند جوړ کړه، فقط خپل ژوند په اړه فکر وکړه، نور ارڅوک پوي خپل ژوند دی. بیا کله چې دوی تشویقونه راپزړ شي، کله چې دوی راته زنګ وهي، کله چې دوی زما پوښتنه ډیر کوي چې ولې دورانه نشته، د سیغور ځکه ولې خبرونه نشته، یا مثلا ولې اې د کارونه زندنې شوې دي، بیا لکه تشویقی ګم لکه د پیاوړتیا احساس را کې پیدا شي چې نه ته باید هر څومره کې هر ځلې غورځېږي که اته ځلې غورځېږي نه هم ځل باید پورته شي.
محرم دورانه د ټولې هلی او ارمانونه ګور ته یوړل او نن په کابل کې د نننۍ انتحاري حمله قرباني شو. دوستانو په همدې سره د نننۍ خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو کور کلی پروگرام وړاندې کیږي.
کور کلی
جوړون کې مریم توخی.
سلامونه او نیکی هیلی می و منه هیله دروغ او جوړ ووسی. درنو ریدونکو، آیا له کورنۍ سره یو ځای میله ځایو ته ځئ؟ که ځئ، له کومو ستونزو سره مخ کیږئ او د دغه ستونزو د حل لپاره باید څه وشي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ کور کلی خبرونه کې به درته ځواب شي. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې ده او فرشته مرسال به درته وړاندې کړي.
درنو دوستانو، د مصروفه او لستونزو په ډاک ژوند کې کورنۍ تفریح او میلې ته ځانګړی اړتیا لري، لکه څنګه چې د جسم د روغتیا او سلامتیا لپاره خوراک او څښاک ته اړتیا ده، نو دا حتمي خبره ده چې د ذهن د آرامتیا او سلامتیا لپاره تفریح ته وخت بیل شي. په نور نړۍ کې کورنۍ د میلې لپاره ځانګړی وخت او ځانګړي ځایونه لري، خو دا ډول میله ځایونه په افغانستان کې کم تر سترګو کیږي، نو ځکه ګڼې کورنۍ له میلو څخه بې برخې دي. موږ له دوو تنو څخه پوښتلی چې دوی په خپل ولایت کې میلې ته ځي که څنګه.
مسعود وحیدی هم د لغمان ولایت. په لغمان کې مشهور د میلې ځای د مهتلام بابا زیارت دی. بل د میلې ځای اوس په قلعه سراج باغ کې جوړ شوی ده. بیا د جمعې ورځ پنجشنبه درونټې ته هلته د ځوانانو پارک ورته دلته مزاحمتونه ډېر وي. میله ځایونه چې څومره زیاتېږي، تفریحي پارکونه زیاتېږي، دا د روښانه راتلونکي لپاره ډېر ښه ده. ته سړی ځي آرام محیط کې یا فیملی نه ځي.
په غزنی کې خو بدبختانه هلته د غزنی شاوخوا امنیتي حالات سم نه دي، نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو میرتو ته ځي. ښار شاوخوا زیارتونه دي او څو غونډیو ته وځي، خو هغه هم دومره شنې نه وي، خصوصا په دغه کې پسرلي کې.
د کابل اوسیدونکي فریده بیا وایي چې دوی کله ناکله میلې ته ځي خو مناسب ځای نشته.
کله ناکله ځو فامیل سره بهر وځو، خو متاسفانه یا بدبختانه ووایم چې موږ په هیواد کې یا کابل ښار کې داسې میله ځایونه نشته دي چې هغه کورنۍ، بیا خصوصا هغه کورنۍ چې ځان سره مېرمنې بوزي، په لوڼې ورسره بوزي، دا ځایونه متاسفانه کابل ښار کې نشته دي. ډېر کم دي. کوم پغمان خواته ځینې وخت خپلو کورنۍ سره تللي، یا دا نوي پارکونه چې جوړ شوي دي، ځاځي پارک ته هم کله ناکله ځو، خو ډېر نه. دلته د میلې د تګ فرهنګ نه دی نهادي نه شوی او خلک ورسره ستونزه لري په بل نظر ورته ګوري.
مسکا سهیل چې د ننګرهار اوسیدونکي ده، ورنه پوښتو چې دوی له کورنۍ سره په میله ځي که څنګه. نوموړي وایي چې د کابل ښار سربیره د هیواد په ګڼو ولایتو کې د کورنۍ لپاره خوندي میله ځایونه نشته، نو ځکه له کورنۍ سره یو ځای نه ځي.
سم ځایونه نشته دي، پارکونه یا د ښځو دپاره د سم ځای نشته ده، نو نه کېږي چې لاړ شو. مزاحمتونه هم دي، امنیتي ستونزې هم دي. یو دفعه لاړو میلې ته همداسې فامیل سره زموږ سړیانو، نو زما خاوند هلته هلکانو پر ځای یو ګان شی ویلې جنګ شو، نامه خاطر نور پرې نښودلو وایي، نور یو دوستانو کره ځو، نور یو خانه به مزاحمت د خلکو، بل خانه به وایي چې هله چې انتحاري کېږي، هله چې جنګ شو، هله چې دا خبره ده. ډېر هم زړه په تنګ شي، بیا پټ لاړ شو، پټ را شو، که نه داسې نه کېږي. نور سړیان خو مګه نه بې یو.
د کابل ښار بابر بڼ هغه میله ځای دی چې اکثره کورنۍ ورته په میله راځي. زموږ همکاره مریم توخی بابر بڼ ته ورغلې او له ځینو کورنیو سره غږېدلې ده.
دوستانه اوس موږ په د بابر په باغ کې یو راغلی، دلته یوه کورنۍ ده، نو دوی سره به خبرې اترې ولرو چې څومره البته دوی راحته دي، وخت راځي نه راځي، نو ور به شو دې کورنۍ ته.
زما نوم رومل احمد زای دی. دې وخت کې خو هر ماشوم ته او ځوان ته او سپینګیرو ته دا مطرح ده چې باید په ژوند کې په هفته کې یو ورځ دوی تفریح ولري. دغه ځایونه ته شین ځایونه دي، هوا هم موسم ډېر ذهن ته هم ګټه رسوي، ځکه چې دوی بعض ماشومان دي، ځوانان دي چې په درسونو کې ډېر بوخت وي، یا په پوهنتون کې یا په مکتب کې. هغه کولی شي په هفته کې یو ورځ داسې راشي، فزانه لذت ویسی دغه مغز دغه عصبي رشتې چې دی هغه ټول مکمل هغه ته ډیر ګټه رسید. ډیر خو خسته زه
یم. تاسو هر وخت راځي ونه کې یو ورځ راځي میلو ته څنګه
وخت اوس خو وظیفه کې بوخت یم، خو په هفته کې یو ورځ میزان د ټاکلای دی چې تاسو تفریح تر اوسه مر تفریح تر راشم، چې کې ډیر خفزاله لري، ډیر خو زیاده.
اته سنل طبيع هم بل کورنۍ ده، دوی هم ملي تر اغلي دي.
مونم دنیا خیبر ده کابل شوزین.
اته ګوشن ملي تر اغلي چرشنبه ورځ ده،
مون شوق راغلی.
تاسو په ونه کې څو کار تر ازي ملي ته
یا اوره
اخری خنن د بابر بخت څنګه مو د انتخاب
فضا یې رامد
نس مزایمتونه خو بنې کورنۍ ته مثلا خويند ته خصوصا ازین کورنۍ سره موږ مصايبه کړې غو ول چې البته مزایمتونه تاسو خو داس مزایمتونه خو مونږ نه لیدل
درته درسته خو موږ د مزایمتونه نه لیدل
څه وای لري ګران خويند ته
خويند ته دغه وای نه د فارم فضا درو دسی لذت دیوسی
کورکلی کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه د کورکلی په خبرونه کې د کورنۍ او حالات څخه ځان خبر کړي د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو د ازادي رادیو څخه خبريږي
ملي زوینه باید کومه سنتیابي ولري او د کابل ښار په بابر بند کې کومه سنتیابي شته د پښتني د همدغه ملي زای رئیس احمد شاوردک ځوابوي
بابر باغ شنه آرام فضا لري چې د افغانستان د خلکو لپاره خصوصا د کابل خاریان او درنه کورنۍ د لپاره ډیر آرام فضا لري او کوم مشکل نه لرو دی امن مسؤلیتي لحاظ د اذیت او آزار لحاظ څوک باید وګرځي چکر باید وې لذت باید یو فاميلي ساحه جدا ده اولا په باغ بابر کې مهمه خبره ده چې فاميلي ساحه موجوده درنه کورنۍ چې غوړي ډیر مسؤله وسی فاميلي ساحه ته د باغ خې اړخ